آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
متحده ایالاتو د ترکیې له دریو کورونو د خپل نظامی پرسونل د کورنۍ غړي راوستل د شمالي کوریا حکومت خبرداري ورکړی چې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو له امله به دغه هیواد خلک د غیاګانو او نباتاتو د ریښو خوړلو ته اړ شي او د سولې د عالي شورا او د افغانستان د اسلامي حزب استازو په کابل کې دوهمه مستقیمه غونډه کړې ده
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د حمل د میاشتې 18 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 13 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په اروپا کې د مهاجرو د ستونزو په اړه رپورټ لرو او په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سر ډیپلوماتیک جنجال نور هم سخت شوی دی دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ په باره کې اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د ترکیې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د پوځي پرسونل د کورنیو غړو ته حکم وکړ چې دغه هیواد له دریو ښارونو نه ووځي د امریکا د دفاع د وزارت د حکم په اساس د ازمیر انجرلیک او مغلا په ښارونو کې د امریکا د پوځي پرسونل د کورنیو 650 غړي راوستل کیږي د پینټاګن مطبوعاتي ویان پیټر کوک د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې د امریکا د نظامی پرسونل کورنۍ ته په ځانګړې توګه کوم ګواښ نه متوجه خو د ډېر تاکید او احتیاط په وجه یې د راویستلو پرېکړه شوې ده په اروپا کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال فلیپ بریډلو په یوې لیکلې بیانیې کې ویل چې دا پرېکړه د هغه په وینا د دفاع وزارت او خارجه وزارت او د ترکیې د حکومتي چارواکو سره د صلاح او مشورې په رڼا کې شوې ده په بیانیې کې راغلي دي چې د دې پرېکړې اطلاق په انقره او استانبول کې د امریکایي نظامیانو د کورنیو په غړو باندې نه کیږي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وای چې د یمن پر روان وحشیانه او ظالمانه جنگ کې تر اوسه پورې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه په زرګونو ماشومان وژل شوي دي پام وکړئ له جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین راپورتا
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وای چې په اوسې اغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بې احتیاطه او نا متناسب بمباریو کې یو زیات شمیر ملکی خلک وژل شوی په یمن کې د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق استازي جولین هارنس په سنا کې ویلي چې د دغه جنگ شدت په خاص ډول په ماشومانو ډیر بد اثر کړی دی خاغله هارنس وایي چې یوازې په تیر یو کال کې هلته په یمن کې په دغه ظالمانه جنگ کې 900 ماشومان مړه او 1400 نور زخمی شوي دي هغه وایي
When you consider the 2290 is for children under 18 whereas the 10000 is for children under 5
کلچتاسو د تلسو کلون کم د 2290 ماشومان په با فکر کوي نو هلته تقریبا 10000 ماشومان چې عمرونه د 15 کلون کم دي د داسې مرزون د لاسمړ شوی چې په کامل ډول د هغې مخنیوي کېده شو په دې برسیره د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق دا هم وایي چې په یمن کې د متخصصو ډلو په سرتیرو کې د ماشومانو استخدام هم ډېر لوی ستونزه ده
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا استازو د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب د یو درې کسیز هیئت سره مستقیم مذاکرات وکړه په موکړې له کابل نه زمونږ د خبريال ممتاز بهیر رپورټ ده
د سولې عالی شورا یو مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د امریکا غږ ته وویل
تقریبا
تقریبا اویا تر اتیا فیصد خبری له اسلامی حزب سره مخکې تللی دي د ښاغلي اوچقون پر وینا د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې یو هوکړه لیک په دریو فصلونو او شپږ ویشتو مادو کې جوړ شوی چې پکې د اختلاف درې ټکي لا هم د بحث وړ دي. د هوکړې یو ماده دا و چې د افغانستان دولت باید د افغانستان په قضیه کې لخکېلو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو څخه وغواړي چې هغه بندیزونه پورته کړي چې پر اسلامي حزب لګېدلی دي. ښاغلي اوچقون د لنډمهالې حکومت جوړول رد کړل او ویل اسلامي حزب غواړي چې د ملي یووالي حکومت سره یوځای شي، نافذ شوو قوانینو په رڼا کې خپلې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما به د شمالي کوریا د اتمي پروګرام او په دې وروستیو کې د جنگ لپاره د امادګۍ او غواښونو په باب د چین، جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره په دې هفته کې په واشنگټن کې د نړیوال امنیتي غونډې په زمين کې وغږیږي. اوباما به د پنځشنبه پر ورځ د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه، د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس پارک گیون ہی سره په جلا جلا ډول ملاقاتونه وکي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو د حکومتي او دولتي مشران په نړیوال اتمی کانفرنس کې د ګډون په غرض واشنگټن ته را رسیدي. لبلخوا د شمالي کوریا چارواکو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې په هغه هیواد باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدونو وروسته دي خلک د خوراکي موادو د کمبود لپاره ځانونه چمتو کړي. ملګرو ملتونه د بندیزونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیکي توغندو د ازمویلو په ځواب کې لګولې دي. د جنوبي کوریا د چوسون البو رسپانې هغه مقاله چاپ کړې ده چې شمالي کوریا په دولتي رسپانې رونډونګ سن موم کې د دوشنبه په ورځ خبر شوی او پکې خلکو ته ویل شوی چې شمالي کوریا به یو ځل بیا د ډیرو سختو کړاوونو سره مخی او خلک شاید چې د خوراکي موادو د قلت په وجه د نباتاتو او غایګانو د ریکو خړلو ته اړ شي. په شمالي کوریا کې د 1990 میلادي په لسیزو کې د ډیرو سختو وچکالۍ او قحط لامله په میلیونونو خلک مړه شوي وو. او د بلجیم امنیتي چارواکي وا چې تیر هفته د بروکسل په هوایي میدان او ښاري میټرو کې په چاودنه کې اصلا 20 کسان وژل شوي وو چې درې تنه ځان مرګي بریک کوونکي پکې نه دي شامل. چارواکو مخکې اعلان کړی چې 15 کسان وژل شوي دي، مګر د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې درې تنه چې د بلجیم نه علاوه د نورو ملکونو تابعیت لرو مړي دوه وارې حساب شوي وو. د ټولو مړو پیژندنه شوې، 15 خارجي اتباع دي او 18 تنه بلجیمیان دي او کم تر کمه 90 کسان د وخت روغتونونو کې بستر دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورټه. په داسې حال کې چې په اروپا کې د مهاجرینو بحران دوام لري، په برلین کې د افغانستان سفیر حمید صدیق وایي چې 1500 افغان مهاجرین دې ته چمتو دي چې له جرمني څخه هیواد ته ستانه سي. ښاغلی صدیق وایي دغه مهاجر په خپله خوښه هیواد ته ستنیږي. د بل خوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې حکومت به د سوریې د مهاجرینو د بحران لپاره د ترکیه سره 40 میلیونه ډالر اضافي مرسته وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په واشنگټن کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو کتنه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل
ترکیه د هغو 2.5 میلیون مهاجرینو قربتوب کوي چې د لاخ ژوند په لټه کې له سوریې او شاوخوا سیمې څخه وتلی دي. د ترکیه لپاره یو دروند بار دی او موږ د دغو مهاجرینو د ژوند تامینولو لپاره د ترکیه درناوی کوو. موږ نن د 40 میلیون ډالرو اضافي ژمنه کړې ده.
خاغلی کیری وای چې متحده ایالاتو لا د مخه ترکیه ته 15 میلیارډ ډالر ورکړي دي چې د سوری مهاجرینو للوی بهیر سره مرسته وکړي. ترکیه د سوریې د جګړې لپاره راهیسه 2.5 میلیونه مهاجرین منلی دي او له اروپایي ټولنې سره د یو معاملې په اړه اعلان کړی دی چې لمخې به هغه هیواد اضافي 6 میلیارډ یورو ورکړي. بلوریتا د یونان او مقدونی په سرحد کې ایثار مهاجرینو نن د ایدومیلی په کمپ کې د اورګاډي پټلۍ د دې لپاره تړلې وه چې د بالکان د لارې د بندیدلو پر خلاف اعتراض وکړي. سوری مهاجر محمد السواد د اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن سهار وویل چې د مهاجرینو او پولیسو ترمنځ یو تفاهم موجود دی چې د 15 دقیقو لپاره دغه پټلۍ پرانیزي. خو مهاجرینو وروسته پریکړه وکړه چې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. هغوی خپلو مخکینیو ځایونو ته ستانه شول او د هر ډول اورګاډي د تیرېدلو مخه یې نیوله. د پولو بندول په دغه کم کې کړکۍ رامنځته کړی دی، ځکه چې ډېر خلک اوس هم په دې هیله دي چې ښایي تیر شي.
د پولو تړل په عمومي ډول خلک ډېر په غوسه کوي. خلک اوس هم هیله لري چې پورې به ووځي، خو پولې تړلې دي او موږ هره ورځ د کړکیچونو او اعتراضونو شاهدان یو.
یو سوري مهاجر وویل
هغوی فکر کوي چې کله دروازه پرانیستل شي نو دلته به اوسي چې ژر له پولې واوړي، خو دا لاره به خلاصه نشي، د تل لپاره به تړلې وي.
مقدونی هغه مهاجرین قهرجن کړي دي چې له ځان سره یې د پولې څخه د تیرېدو بې ځایا او نه پلي کېدونکې هیله درلوده. هغوی له دې نه انکار کوي چې منظمو کمپونو ته انتقال شي، پر ځای غواړي چې په دومینی کې ووسیږي څو پولې ته نږدې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورت. د مخدره توکو پر وړاندې د ځانګړي څارندوالۍ چارواکي وایي دغې څارندوالۍ په تیر کال کې د افغان پوځ د یو جنرال او څلورو بهرنیانو په ګډون د 640 تنو د تورونو دوسیې څیړلې دي. خبریال اکرام شنواری په دې اړه د کابل څخه رپورټ راستولی دی.
د جرمونو، مسکراتو او مخدره توکو په وړاندې د اختصاصي څارنوالۍ عمومي رئیس یارمحمد حسین خیل نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته په وینا کې خبریالانو ته وویل چې په تېر کال کې دغې څارنوالۍ ته 502 د مخدره توکو دوسیې ور وړل شوي وي، چې دغه شمېر څخه 212 دوسیې د تورانو پرته ورته ورسپارل شوي وي. یارمحمد حسین خیل وویل چې تېر کال څخه هم دوی سره 3 دوسیې د سیرین نه پاتې وي، چې هغه دوسیې هم په 1940 کال کې دغه څارنوالۍ سیرلي، چې ورسره په تیرو 12 میاشتو کې د ټولو سیرل شوو دوسیو شمېر له 1500 پورته دی.
له هغې جملې نه 540 قضیو باندې محاکمو حکم کړی ده چې 369 قضیې نهایي حکم په صادر شوی ده، چې دا قطعي او نهایي شوی دي. 155 قضیې تر دوران محکماتي لاندې دي او 48 قضیې موږ تحقیق او ابتدایي په پروسه کې شامل دي.
جرمونو، مسکراتو او مخدره توکو پر وړاندې د ځانګړي څارنوالۍ عمومي رئیس وویل چې د مخدره توکو په تور چې دغې څارنوالۍ ته چې کوم 640 توران پلاتون لپاره ورسپارل شوي وو، د افغان پوځ یو جنرال هم پکې شامل دي.
4 نفر خارجي اتباع دي، چې 3 اتباع د ایران او یو خانم د کاناډا د هیواد وه. 12 تنه طبقه اوناس دي، 6 تنه کارمندان د خدمات عامه دي، او یو نفر په تاسف سره وایم چې موږ جنرال هم بالفعل له موادو سره گرفتار شوی ده.
یار محمد حسین خیل ویل چې په کابل کې د جرمونو، مسکراتو او مخدره توکو پر وړاندې ځانګړي څارنوالۍ یوازې د مخدره توکو په تور د هغو نیول شوو کسانو دوسیې په کابل کې سیري، چې له 2 هیروینو، 10 اپینو او 50 چرسو څخه د زیاتو مخدره توکو سره نیول شوي وي. هغې ویل چې په تېر یو کال کې مخدره توکو په تور د نیول شوو کسانو سره د 6 څخه زیات هیروین، له 1.5 څخه زیات مورفین او د 2 څخه زیات اپین نیول شوی دی. افغان حکومت د مخدره توکو سره د مبارزې لپاره یو ځانګړی قضایي قوه جوړه کړې چې د مخدره توکو او د مخدره توکو اړوند جرمونو دوسیې پکې څیړل کیږي. افغانستان لا هم په نړۍ کې د مخدره توکو په سترو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې ځای لري. تېر کال په دغه هیواد کې 3300 ټنه اپین تولید شوی و، چې د 2013 کال په نسبت د اپینو په تولید کې 80% او د کوکنارو په کښت کې 19% کموالی راغلی و. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې سږ کال به د کوکنارو کار او تولید لوړ لاړ شي او که به په خپل حال پاتې. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ په پراخېدو د کوکنارو کار هم د تېر کال په نسبت پراخه شوی دی. افغان حکومت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کار د اړولو لپاره پروګرام ترتیب کړی دی. د افغانستان په ختیځو، لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو فصل د حمل د میاشتې په نیمایي او وروستیو کې حاصل ورکوي او د ثور د میاشتې تر دوهمې نیمایي پورې دوام مومي.
سل غیروان دالم باخلی او جاڑی پتلو کی پشا گوری پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دالم باخلی او جاڑی چڑو پسو کو بیائی چڑو پسو کو بیائی دشند پسرنو میں نام اخلی او جاڑی دشند پسرنو میں نام اخلی او جاڑی پتلو کے پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے سل گئے روان دا لمبا خلی او جاڑی تمرا ڈیری اگی راگلی ڈیری اگی راگلی دا سوک دے چھ ہر سوک کی جنا زاخلی او جاڑی دا سوک دے چھ ہر سوک کی جنا زاخلی او جاڑی پتلو کی پشا گوری جا زاخلی او جاڑی سل گئے 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 روان دا لمبا خلی او جاڑی
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې رپورت. په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سر ډیپلوماتیک جنجال لا پسې سخت شوی دی. خبریال ډورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورت راستولی دی.
د ترکیې د دوه خبریالانو په محکمه کې لوړ رتبه خارجي ډیپلوماتان حاضر وو. د دوی د حضور په سر د انقره او د خپلو لویدیځو متحدینو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال ورځ په ورځ زیاتیږي. د ترکیې د عدلی او د بهرنیو چارو وزارتونه د دغه هیواد په قضایي سیستم کې د دغو ډیپلوماتانو مداخله غندي. د ترکیې د عدلی وزیر بیقار بوزداګ په ټویټر کې لیکي چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د خبریالانو جان دوندر او اردم ګل په محکمه کې د خارجي ډیپلوماتانو حضور د منلو وړ نه دی. د ترکیې د لویدیځو متحدینو د قونسلګرۍ و ډیر استازي په محکمه کې موجود و. که هغه رپورټونه پرې ثابت شي چې په حکومت باندې په کې اتور لګېدلی دی، په سوریه کې جهادیانو ته په قاچاق وسلې لیږي، دغه خبریالان په عمری بند محکوم کېدای شي. ګڼ شمېر ډیپلوماتان په دغه محاکمه کې حاضر وو. نو داسې تعبیر کېږي چې د دوندر او ګل د ملاتړ لپاره حاضر شوي وو. په بین المللي سطحه د دغو خبریالانو محاکمه غندل شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په 13مه نیټه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل رسمي شکایت یې کړی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د مارچ د میاشتې په 16مه نیټه د خپلو متحدینو د غندلو نه وروسته ورباندې انتقادونه وشول.
استانبولدکی کنسولوستار محکمه گلیو. سیز کیمسینز یا؟ سیزین نه ایشینز بار اورده؟ یعنی
د لهغو کنسل جنرالانو نه چې په استنبول کې په محاکمه کې حاضر او پښتنه وکړه چې تاسو څوک یاستئ دغلته څه کار لرئ د ډیپلوماټانو ته ویل ډیپلوماسي ځینې اولیتونه او اخلاق لري دا ستاسو هیواد نه دی د ترکیه د حکومت په لوي مطبوعات او دغه احساسات منعکس کړل ای ورسپانې په خپل سرحد کې لیکي په هغه اتحاد کې برخه واخلې چې د خبریالانو لپاره جوړیږي بلې د محکمې اتره وباله د ترکیه د جمهوریت ورسپانې او د المانیټر سیاسي لیکونکي سمی ایدیز وای د لویدیز امپریالیستي مفکوره او لفاظي ترکیه ته ګواخ مخامخ کوي چې د اردوان د مذهبي نیشنالیزم سره ښه کار ورکوي ایدیز خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
I think it's mainly for his own supporters, you know, to drum up support for himself in Turkey. You know, he's still pushing for a constitutional change that will make
him... فکر کوم چې دا په اساسي توګه د هغه د خپل ملاتړ کوونکو لپاره ده چې په ترکیه کې د خپل ځان د ملاتړ لپاره ډول وهي د لا تر وسه د اساسي قانون د بدلون لپاره کوشش کوي چې خپل ځان ته زیات واک ورکړي او د خپل مؤکلینو نه د عام احساس غوښتنه کوي او دا د شیان د نیشنالیستي اساسات سره هم لوبي کوي دغه خبرو په دوی باندې په بشپړ ډول تاثیر کړی دی هر څه چې اردوان وایي د هغې په باره کې شک نه لري دغه ناندرې په داسې وخت کې واقع شولې چې لا پخوا د انقره او د لویدیځو متحدینو ترمنځ روابط د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په سر خړپړ شوي دي ترکیه چې د سوریه او عراق سره ګډ سرحد لري د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې او اروپا ته د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مهمه متحده ده لیکوال ایدیز وای احتمال لري چې دغه جنجال به هغه اندېخلې لا نور زیات کړي چې لا پخوا د جمهور رئیس په باره کې موجود دي ایدیز بیا وای
He's clearly not very popular in the West and it's not doing much help to raise confidence in Turkey in the West but they will maintain
د په څرګنده توګه په لویدیځ کې محبوبیت نه لري او دا څه نه کوي چې په لویدیځ کې د باور د زیاتېدو سره مرسته وکړي مګر دوی به خپل توجه او تمرکز هم داسې وساتي صدر اعظم داوود اوغلو چې د دې برخلاف د غواړي د ترکیه لویدیځ او اروپایي اتحادې په روابطو کې نوې فصل پرانیزي حتی د په دې وروستیو وختو کې څو ځلې دا خبره کړې ده چې ترکیه یو اروپایي هیواد دی احمد داوود مخبزات دن کې توګه په لویدیځو حلقو کې حاضر وي او د جمهور رئیس انتقاد کوونکي په انقره کې د یو منطقي اواز په حیث ګڼي څارونکو څرګندوي چې احتمال لري ډیپلوماتیک جنجال به دغه نظر تقویه کړي مګر دوی وایي صدر اعظم یو تجربه شوی شخصیت دی او اردوان د عدالت او پرمختګ په ګون باندې منګولې خښی کړي دي او د حکومت اکثره وزیران احترام کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو د یوې نیوی چېډنې لمخې د کافي چشل کولای سي چې تاسو د ناڅاپي مرګ څخه وساتي د هارډوډ په پونتون کې د روغتیايي چارو د ټي ایچ چان په پونځي کې چېډونکو په دې حق له چېډنه کړي او وایي چې هغه خلک چې د ورځې د درو څخه تر پنځو پیالو کافي وچشي دوی به د مختلفو خطرناکو ناروغیو له کبله د مرګ څخه نجات پیدا کړي د روغتیا تحقیقونکي په دې حق له هم څېړنې کړې دي چې کوم کسان چې نلرونکي یا ډي کافي چشي هغوی ته د زړه د رګونو د بندوالي عصبي ناروغي د شکرې دوهم ډول ناروغي او له کبله د مرګ کم خطر موجود دی د غذایي موادو د څانګې محصل مینګ دینګ چې په دکتورا باندې کار کوي وایي چې په کافي کې د بیو اکتیو موادو موجودیت په بدن کې انسولین کموي دا ډول بیولوژیکي تولید او اثراتو ته زیاته توجه او څېړنه پکار ده په دې لویه څېړنه کې په تقریبا 200 زره کسانو باندې څېړنه شوې ده هغه کسان چې د شپې لخوا کافي وچشي د دوی په اړه په هرو دیرشو کالو کې څلور کاله وروسته دا څېړنه شوې ده تحقیقونکو وویل چې د څېړنې په وخت کې 9540 ښځې او 2402
نارینه د بیلو بیلو عواملو لکبله مرسیوی دی. د دې مطالعاتو څخه دوی ته دا معلومه سوې ده چې د متوسطې قهوې چشل د مرګانۍ خطرناکو ناروغیو لکه د زړه د رګونو بندېدل، د شکرې ناروغي، عصبي ناروغي او داسې نورو امراضو په مخنیوي کې مرسته کولی سي. تر اوسه د قهوې په چشلو سره د سرطان د خطرناکې ناروغۍ په اړه څه نه دي ویل سوي چې څه ګټه او تاوان ورته لري. د غذایي موادو او اپیدمیولوژي استاد فرانکو وایي چې د 2015 کال د څیړنو په نتیجه کې معلومه سوې چې د قهوې چشل نه یوازې د ځینو مرضونو په له منځه تللو کې ګټه لري، بلکې د صحیح متوسط غذایي رژیم په حیث هم پیژندلی سو.
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 8:55 کېږي. د خبرونې پای کې د مهمو خبرونو غټي کې اوزل بیا واورئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د ترکیې په جنوب کې د امنیتي اندېښنو له امله د امریکا د پوځي پرسونل د کورنیو غړو ته حکم وکړ چې دغه هیواد له دریو ښارونو نه وځي. د امریکا د دفاع د وزارت د حکم په اساس د ازمیر، انجرلیک او موګلا په ښارونو کې د امریکا د پوځي پرسونل د کورنیو شپږ سوه اویا غړي راوستل کیږي. د پینټاګن مطبوعاتي وایان پیټر کوک د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې د نظامي پرسونل کورنیو ته په ځانګړې توګه ګواښ نه و متوجه، خو د ډېر تاکید او احتیاط په وجه یې د راایستلو پرېکړه شوې ده. د پینټاګن او خارجه وزارت په یوې ګډې مطبوعاتي بیانې کې ویل شوي دي چې د ترکیې د دریو ښارونو نه د امریکا د نظامي پرسونل د کورنیو د غړو راوتل دایمي بڼه نه لري. د انجرلیک له نظامي اډې نه امریکایي الوتکې په سوریه کې د داعش په ضد هوایي عملیات سرته رسوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وای چې د یمن پر روان وحشیانه او ظالمانه جنگ کې تر اوسه پورې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه په زرګونو ماشومان وژل شوي دي. د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا او د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب د استازو ترمنځ دوهمه مستقیمه غونډه وشوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او په دې وروستیو کې د جنگ لپاره د آمادګۍ د غوښتنو په باب د چین، جاپان او جنوبي کوریا د مشرانو سره په روان هفته کې په واشنگټن کې د نړیوال امنیتي غونډې په زمین کې وغږیږي. امریکا، چین، روسیا، جنوبي کوریا او جاپان د شپږ اړخیزې ډلې غړي دي چې کوشش کوي د مذاکراتو له لارې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام لانجه ختمه کړي. وروستۍ غونډه په 2008 میلادي کال کې کړې وه، خو کومه نتیجه ورنه کړه. لبلې خوا د شمالي کوریا چارواکو خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې په هغه هیواد باندې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اقتصادي بندیزونو د لګولو نه وروسته د خوراکي موادو د کمبود او فقدان له امله ځانونه سختو ته چمتو کړي. په شمالي کوریا کې د 1990 میلادي په لسیزو کې د سختې قحطۍ او وچکالۍ له امله په میلیونونو خلک وژل شوي وو. د بلجیم امنیتي چارواکي وایي چې تېر هفته د بروکسل په هوایي میدان او ښاري میټرو کې په چاودنو کې 2 کسان وژل شوي وو چې 3 تنه ځانمرګي برید کوونکي پکې نه دي شامل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د خبرونې په پای کې تاسو پام کړی د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22.3. په کندهار کې به هم نن اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 1.15. په هرات کې به نن باران وسي، او په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. په هلمند کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي، او په فراه کې به هم نن اسمان ځای ځای اوریځ وي. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي، په دوی کې محترمه نسرین محمود عزیزی خپله خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.